کندز ښار یو اوسیدونکی نور الله ابوبکر هم ورته خبره کوي.
د تاجکستان هیواد نه ډیره مننه کوو چې رسمن د افغانستان زلزله پولیسو سره همکاري او مرسته وکړله، او د افغانستان د اسلامي امارت له مشرانو نه مداته تقاضا ده چې دغه کم کومک چې د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره سوی ده تر تر زر هغو ته ورسي. هوا هم په سړه کېدو ده تر څو د همکاري هلته ورسي، د هغو د زمې پرده کې اوسي.
د تاجکستان بشري مرستې په داسې حال کې افغانستان ته را رسیږي چې دا مهال د هرات زلزله ځپلي خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر په هرات کې د شوو زلزلو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 1400 او د ټپیانو 1950 تنه ښودلی وو، خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت چارواکو بیا رسنیو ته ویلي وو په هرات کې د شوو زلزلو له کبله له 1000 تنو زیات مړه شوي او له 2000 زیات ټپیان شوي دي.
نور بس دی شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نور بس دی پروګرام کې ظفر د سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو قرباني. د اکتوبر 11مه د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر وه. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشوم نجونو د ورځې په مناسبت د راپور په خبرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوترش په حواله ویلي چې ښځې او نجونې کولی شي موږ ته د یوې ښې او عدلانه راتلونکي په لور باندې لارښوونه وکړي. نوموړي زیاته کړې وه موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چې چیرته هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ګوترش په خبره سکال د هغو اقداماتو او تګلارو شاهدان یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. هغه ویلي دي چې موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړې توګه د نجونو پر حقونو اغیزه کړې ده او دغه حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. له دې سره جوخت بیا په افغانستان کې کله چې طالبان واک ته رسیدلی دي له شپږم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. ښځې په دولتي او یو شمېر غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. همدارنګه په ټولنیز او سیاسي مشارکت کې له ګډون کوله منع شوي دي او د هغوی هغه بنسټیز حقونه چې دوی باید یو بشر په توګه ولري تر یو اندازې ترې اخیستل شوي دي. همدارنګه له دې سره بله موضوع چې په افغانستان کې کله ناکله لیدل کېږي دا ده چې په کورنیو کې یو شمېر کورنۍ تر اوسه هم یوې انجلۍ ماشومې ته چې په کور کې زیږیږي د هغې ماشوم پر تله باندې چې هغه هلک وي په کورنۍ کې زیږیږي ډېرې خوشحالیانې کوي او ورته خوشحالیږي. له دې نه علاوه دغه بندیزونه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي دي دا او دا چې په کورنۍ کې د یو ماشوم پیدا کېدل په ځانګړي ډول د هلک پیدا کېدل او د دې ته د کورنۍ خوشحالۍ څومره لیو بل سره ارتباط لري او هلک ته ارزښت ورکول نسبت جلۍ باندې څومره دیني ریښه لري. نن په پروګرام کې په دې موضوع بحث کوو. میلمانه راسره شته دي چې دا موضوع به راسره واضح کړي د دین عالم شیخ الحدیث عبدالصبور عباسی، د ښځو د حقونو فعالانې هریوه نظیفه احمد شی او پښتنه ځواک، او همدارنګه زموږ بله قدرمنه میلمانه ده وروسته به راسره وصل شي، او همدارنګه د ښوونځي استاد لطیفه خورم او بل میلمنه مې چې مخکې وویل دوی به وروسته راشي. تاسې ټول ستړي مشئ، په خیر راغلئ. عباسي صاحب، که له تاسې پیل کړو، دغه موضوع ظاهرا په افغانستان کې په کورنیو کې ښکاري چې کله یوله پیدا کېږي خلک ورته خوشحالیږي، کورنۍ ورته خوشحالیږي او بل ته مبارکیانې لیږي چې نجلۍ پیدا شي، بیا وایي چې نجلۍ پیدا شوې ده او ډېره عادي دغه مسله اخلي. دا څه دیني ریښه لري؟ په اسلام کې داسې څه شته ده چې هلک نسبت نجلۍ نه ښه ده، یا څه برتریت لري، یا کورنۍ ته یې څه ګټه رسیږي نسبت نجلۍ نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، تاسو همکارانو ته، تاسو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. دا شیخ او د اسلام نه مخکې په یونان کې موجود و، عربانو کې موجود و، نورو قومونو کې موجود و. نو قرآن عظیم الشان دا تقبیح کړی دی. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې دا مشرکان چې دي، و اذا بشر احدهم بالانثى، چې په دوی کې چاته زیره ورکول شي چې لور دی وشو ول وجهه مسودا وهو كظيم مخې تک تور شي د حسین او د غصه یو د غصه نه ډکی غمجن یو د غم نه ډکی یتوارا من القوم من سوء ما بشر به او د خلکو نه پټ ګرځي چې وا زما لور شو بیا شرمیږي او د خلکو نه پټ ګرځي او دې فکر کې اخته کیږي ایوم چې کو هو علا هون ام یدسو فی التراب چې دا د ذلت سره اوساتم او کا خورو کې اومندم ژوند دی بیا خیر کې الله فرمایي الا سا ما يحكمون خبردار ناکاره د هغه فیصله چې دی کوي نو په جلی باندې خفه کېدل د هغې په تولد باندې غم قرآن دا طرز تفکر دا قرآن غندلی او بیا چې دی جنکۍ پیدا کېدې نو یا دی وجنه چې ښه دا بل چا سره واده کوي بل کور ته به ځي او دا خو موږ ته شرم دی نو یا ویلې بیا چې او دې ته څوک ډوډۍ ورکوي دا خو که غټم شي موږ ته څه فایده نشته نو دا به ژوندۍ خاورو کې منډلې نو سورې تکویر اتم نهم آیات کې الله پاک دا شیم غندلی قرآن فرمایي و اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت قیامت پورز باندې وا هغه جلی چې ژوندۍ ښخه شوې ده هغه به راوغوښتی شي او د هغې نه پوښتنه وشي چې ته څنګه قتل شوی و تا څه جرم او ستا څه ګناه وه او کله نه چې اسلام راغلی دی دا سلسله په عربو عجمو کې په ټولو مسلمانانو کې بنده شوې ده الا یو نیم جاهل چېرته پیدا کېږي خو عموما خلک د جرکانو وجل یا ښخول دا شی بند شوی او همدغه شان حدیث کې راغلی بخاری شریف روایت کړی نبی علیه السلام فرمایي چې الله تاسو باندې ان الله حرم علیکم حقوق الامهات الله تاسو باندې د مور او پلار نافرمانی حرام کړی وو د البنات او الله تاسو باندې دام حرام کړی دي چې تاسو جنکۍ واخلې او ژوندې ښخې کړئ نو دین لحاظ نه دا شی سخت غندل شوی دی او سخت تقبیح شوی دی او نبی صلی الله علیه وسلم دا شی غندلی او قرآن هم غندلی بیا د نبی علیه السلام خپل روش داسې و چې هغه لورګان سره ډېره مینه کوله محبت یې کوه لورګانو سره فاطمې بی بی سره د هغه محبت ډېر مشهور دی ډېر مشهور دی ډېر مشهور دی چې کله وفات کېده نو بل چاته ونه ویلې چې زما د وفات وخت یې هغه دی نو دا یې ځان ته نږدې کړه ورته یې ویلې چې زه روان یم زه ختم یم نو هغې ډېر سخت وژړل چې وی جړل نو بیا وخته نږدې کړه نو بیا ورته ویلې چې زما په فامیل کې اولنی کس چې ته ما پسې راځې نو هغه به ته یې نو هغې بیا وخندلې نو عایشې بیبي ورته ویلې ته څنګه یو کلته دې وژړلې یو کلته دې وخندلې پلار درته څه ویلې ویلې زه خپل د پلار راز چاته نه وایم هماغه به چې هغه بیا د رسول الله د وفات نه شپږ میاشتې پس هغه وفات شوه او چې راغله نبی صلی الله علیه وسلم ورته پاسېده خپل صادر یا څه شی چې ورته و هغه به ورته غوړاوه او ډېر احترام سره به یې چې دی کېنوله د هغې بچي به یې خپلو بچو غوندې ګڼل حسن حسین یو بیا نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله د امام حسین د هغې جګېده وغورځېده جګېده وغورځېده وړوکی و نو نبی علیه السلام د جمعې د خطبې نه ورپسې کته شو خو د لور زوی و هغه یې واغسته جګې شو او غېږ کې ونیو او خپله خطبې ته دوام ورکړه او ویې ویلې چې مال او اولاد چې ده فتنه ده فتنې مطلب دی ازمایش یعنې دا ازمایش دی زه خطبې نه ورپسې کته شوم او کله به هم چې د فاطمې ابۍ په کور باندې نبی علیه السلام تېرېده نو د کوڅې سر نه به یې غږ کوو هل لوکاړو هغه واړه شته نو هغې به زر ضرور ته لونګ موانګ غاړې ته واچول او لونګ موانګ به یې ورته غاړې ته واچول بیا به یې هغه کړ ده پلار ته به یې وویستل نو هغه به نږدې کړو مچ اوبه یې کړه او ویلې به اللهم انی احبهما الله زه دې سره مینه کوم فاحب من احبهما نو څوک چې دې سره مینه کوي ته دوی سره مینه وکړه ډېر شیان دي موږ اسلامي لټریچر کې ادبیاتو کې دا لرو چې نبی صلی الله علیه وسلم لور سره د لور اولاد سره هغه ډېره مینه کړې ده او محبت یې کړی دی
مننه شیخ صاحب تاسو بیرته راسو په دې اړه نورې پوښتنې هم شته ده د نورې ملمنې هم په تمه دي دوی ته باور شو اوس را سره د ښځو د حقوقو فعال او ښوونکي لطیفه خورم هم ده لطیفه جانې تاسو هم په بخنه سره چې تخنیکی همکار وای اغلی خورم شمیره قطع شوې ده هغوی ته به بیرته زنګ وهو فروزان داودزی ته به ورشو تاسو یې مخر اغلاست اغلی داودزی که تاسو راته ووایئ شیخ صاحب بیان کړو چې په اسلام کې د لور او زوی تر منځ توپیر نشته ده او هغه مینه چې زموږ پیغمبر د خپلې لور سره کړې ده د هغې بیان هم وکړو تاسو راته وایئ په کورنیو کې په افغانستان کې افغانان ولې بیا دغه توپیر ته یو ډول دغه توپیر شته ده او هغوی چې کله هلک پیدا کېږي ډېر ورته خوشحاله کېږي نسبت نجلۍ نه بلې تاسو زموږ غږ لرئ
مېلمنې ته او محترمو اورېدونکو ته
مننه کوم
مولوي صاحب په ډېرې زیاتې خو خبرو ته اشاره وکړه څرنګه چې د دوی د بیان په اساس او څرنګه چې شریعت او قرآن عظیم شان کې راغلي او موږ تاسو ته کړو د اسلام تاریخ معلوم دی نو مخکې د اسلام نه البته د جهالت په دوران کې نجونې به عربانو ژوندۍ ښخولې دې لپاره چې دوی د یو ننګو آرګنه او هماغه و څرنګه چې مولوي صاحب وویلله چې اسلام بیا څومره زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لورګان ته او ښځو ته احترام قایل وو او که په ټولنه کې موږ وګورو اسلامي ټولنه او شریعت اسلام یا دین مبین اسلام هغه دین دی چې
اخلي داودزی زما پوښتنه هم دا ده چې په اسلام کې خو هغومره ښېګڼې شته دي چې زموږ پیغمبر بیان کړي دي ولې په افغاني ټولنه کې بیا دغې موضوع ته هېڅ پام نه کېږي
همدې موضوع ته راځم نو کله چې موږ اسلام ته وګورو دا مسایل دي اما کله چې موږ ټولنې ته وګورو باوجود دې چې افغانستان یو اسلامي او سنتي ټولنه ده مګر د دې تاسو ځای دا دی چې دغه ناوړه فرهنګونه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې حاکم دي او دغه فرهنګونه سبب د دې شوي دي چې نه یوازې دا چې د نجونو د پیدایښت لپاره نه خوشحاله کېږي بلکې اکثریت کورنۍ خفګان ورښیي حتی د زیاتره داسې کورنۍ دي چې کله دلته نجلۍ نړۍ ته راځي یا نجلۍ دنیا ته راځي نو دلته هغه مور مقصره ګڼل کېږي د دې اصلي عامل زما د نظر البته د هغه تحقیقات د دوی چې موږ کړی دي په ټولنه کې او د هغه موضوع ده چې ډېرې ناخوالې د دې نه رامنځته شوي نو ادم د عامه پوهاویو د آګاهۍ د اسلام نه دی چون افغاني ټولنه د تعلیم تحصیل او اسلامي اصلي احکام اصول نه لري پاتې شوې ټولنه ده نو په هماغه اساس باندې نن ورځ هم همدغه فرهنګ په افغانانو کې حاکم دی چې د نجونو پیدایش یا انجلی په کور کې اکثریت کورنۍ ته اته ننګو آرخ کری نه وازده چه بخوشحالی گی نه دنیا طرف تاکی پا نکله چه انجلی دنیا طرف دی نو دوی گیر یو شدید خفگان آرخی هم کورنۍ او هم اپا اکثریت آلات کنیاله چه مور دفشار لانده را وستل کیگی پا هم دن اساس بنده کله چه ده جلی نری تر راغملا د دوامه د دې د پیدایښت په اساس کورنۍ خوشاینده ورته نه خوشالېږي نو دا په همدغه روحیه باندې ورو ورو لویږي نو کله چې د دې روحیه لویږي د دې هغه استعداد او کومه توانایانې چې لري دا د سلامي سره مخامخ کېږي او دې ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې ګواکې دا په ټولنه کې یا په دغه کورنۍ کې یو اضافه موجود یا داسې یو موجود دی چې د ټولو باره دوش دی چې دغه بیا سبب د دې کېږي چې ورو ورو په ښځو کې په مجموع کې یا عقده رامنځته کېږي او یا سبب د افسردګۍ تاثر و ګوشنشینۍ د ښځو کېږي
نه کور ودان نور بشو از مقبل قدرمنی ملمنی رنا ته رنا افغان تاسو خراغ لاس ستړي مشي که تاسو راته وي حتما تاسو د دغه وضعیت سره مخ شوی یاست چې په کورنۍ کې کله انجلی پیدا کیږي کورنۍ ورته ډیره نه خوشاله کیږي تاسو په نظر باندې اوندې لتون څه دي او دغه لتون څومره د دې سبب شوی دی چې په سنی محل کې چې طالبانو د نجونو پر زده کړو د ښځو پر کار بندیز لګولای دی دا نورم پسې قوی کړی او نارینه ته ونوي
سلامونه سیال په تاسو ته ملمنو تاسو لاوریدونکو ته
وعلیکم
السلام. ډېر ښه موضوع ده لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو لنسم د تله د خزو د نجونو نړیواله ځکه د پیغلو نجونو نړیواله ورځ په افغانستان کې ونه لمانځل شو. په ټوله نړۍ کې ولمانځل شو. په افغانستان کې انجونې د دې نه خبرې چې زه یو ورځ لرم او په دې تاریخ باندې دا خو موږ متاسفانه ونه لمانځل شو. ستاسو د خبرې د یوې ستاسو سوال په اساس باندې په افغانستان کې دا باورونه شته دي په افغانستان کې الګ ته ډېر زیات ارزښت ورکوي کېږي د انجونو په پرتله باندې ځکه هغوی وایي چې انجونې د پردي کور دي او انجونې په درد نه خوړی کېږي. دا زوی ده چې د مور او پلار د بوډاتوب د لاسه سا ده نو په دې اساس باندې ډېر زیات پام کېږي. او بل دا چې لکه څنګه چې نور مېلمنو هم ورته یادونه وکړه دا عامه پوهاوی نه لري. او بل دا چې په افغانستان کې چې دي ډیری خلک خصوصا پومو مسلمانان که موږ تاسو ګورو څومره چې موږ مسلمانان یو باید د اسلام آگاهي ولرو باید د اسلام په هغه تګلاره باندې قدم کیدو باید کوم احکام او چې دي هغه باید مراد متاسفانه مسلمانانو نه مراد کړي. حقوق بشر د اسلام څخه اخیستل شوی دی د قرآن څخه اخیستل شوی دی موږ پښتانه دي چې په قرآن باندې افغانان دي چې په قرآن باندې مسلمانان دي چې په قرآن باندې سمال نه کوي. نو دغه باورونه دي چې نو سپورې په افغانستان کې پاتې شوی د افغانانو ترمنځ باندې دغه اوس هم شته ده. او دا یو عنعنات چې په افغانستان کې پاتې شوی چې جلی د درس او تعلیم حق هم نه لري او جلی ته باید ډېره زیاتې مینه محبت ورنه کړی شي ځکه دوی پخسترګي کېږي دوی شخصسترګي کېږي او دوی ډېر زیاته مثلا هغه ازادي چې واخلي لکه د عامیانهتوګه چې وایي دوی ډېره زیاته ژبه کوي او دوی ډېر زیاته هغه د خپل حقوقو ډېره زیاته غوښتنه کوي یعنې دوی د حد نه تېرېږي چې دغه خبره بالکل نه ده. که موږ تاسو ګورو پلرونو میندو ته ډېری وخت هغه وایي وایي چې جلۍ چې وي د هلک په پرتله ډېره زیاته مینه نه کوي که نه. خو مګم دغه هغه یو باور چې په خلکو کې ده هغه دغه پکې پاتې شوی ده د ناپوهې د وجې نه د بې کلمې د وجې نه او اسلام چې څه ویل شوي دي د دوی هغه اسلام ته نه رسېدګي اسلام نه مطالعه کول قرآن نه مطالعه کول دا لامل شوی ده. او یو یو خانه خو دغه د افغانستان په خلکو کې دا پاتې شوی و چې یعنې ښځه حق نه لري نه د تعلیم نه آزاد او نه خوشحاله. د بل اړخه که موږ تاسو ګورو افغانان چې دي ډېری دا دین ته معتقد دي او زه په دې باندې خوشحاله یم. خو مګم خبره دا ده چې کاشکې موږ یا ښه مسلمانان شو یا ښه افغانان شو نه ښه مسلمانان شو او نه هغه افغانان شو. نو افغانان اوس هم هغه اسلام باندې دین باندې دې تعقید کوي چې زه خپل کور لور څنګه پرېږدم خلک ماته بهر کې پیغور راکوي مګم الان کې د دې نه نه دي خبر چې دغه حق ده چې اسلام ښځې ته ورکړی ده د ازادۍ حق لري د خبرې کوون د حق بیان لري د ازادۍ حق لري مګم دغه حق دی اخیستل شوی. او د طالبانو پر اتاک سره طالبانو مکتبونه هم بند کړل نو دغه باورونه چې کوم د تیر وخت نه و د ذهنیت دوی درلودو د همداسې پرې خلکو کې پاتې شو.
مننه رنا جانې کور ودان. تاسو ته کبیر تر شو شیخ صاحب یو لچې دلته زموږ د نور ملمنو مرته اشاره وکړه دا چې نارینه زک په کورنۍ زک نارینه اولاد ته خوشاله کی چې کله دوی زړی یي په څنګه ډول مور او پلار نو زوی د دې ساتنه کوي. که په دې اړه باندې شیخ صاحب تاسو راته وایي یو انجلۍ څومره کولای شي که چیرې هغه واده کوي یا د پلار په کور پاتې کیږي که هغه وکولای شي زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي یا کار وکړي دا کولای شي د مور پلار نه ساتنه وکړي لکه څنګه چې زوی بیا د مور پلار نه سي د انجلۍ هم وکړي. داسې څه په اسلام کې دوی ته شته دي دیني اړخ لري که نه لري او که نه په ټولنه کې ورته څومره شرایط برابرېدلی شي؟
نو دا خو داسې خبره ده چې جنکی خود کفیلی تعلیم کړی یا یو مناسب وظیفه ولري یا یو مناسب تجارت یو شی ولري الکانو نه جنکی چې دی په مور پلار باندې ډیر غیدا مهرباني نو تبه نه کوي. او د مور او د پلار چې کوم حق دی هغه چې څومره په الک دی هموغه نه چې دی په جلۍ باندې دی. او دا جنکی د ما ته خو ډېر د ځایونو معلوم دي چې الکانو پلار د پښې نه کش کړی بیرون یې په کوڅه کې ورځولی بیا واده کړي لورګانې راغلي دي پلار یې وړی دی خپل کور ته پاک کړی دی صحیح کړی دی ساتلی دی خدمت یې ورته کړی دی. یوې ښځې خو ما ته ویلې چې پلار مې ډېر ضعیف و نو بالغ سره به ورته بالغ دی خود ور سره به ملسته وم چې شپې څه چل پیونی شي او به ونه غواړي یا بل شی ونه غواړي خیر یې راته ونه کړي هغه راته ونه کړي ډېر کیسونه ماته معلوم دي چې جنکۍ د پلار خدمت کړی خو چې اول نه هغه بې اصري بې وسیلې چکار نه یي میړه یم ته احتیاج یي او میړه یم بدخویه یي نو هغه غریب بابا
ماشومان په کور کې پیدا کی که هغه نجلۍ وي او که هغه هلک وي کله چې مور او پلار بیا توپیری چلند کوي مثلا هلک ته ډېر ارزښت ورکوي نجلۍ ته کم ورکوي دا دوی لپاره اسلام کې څه راغلي دي جزا ورته څه شته که نشته ده او د دې نه علاوه کله چې دوی لویږي د دوی په تربیه کې د کورنۍ رول څومره ده
د اسلام کې خدا دی چې ستا ماشومانې که هلکانې که جنکۍ چې ته کور ته راغلې خو راغونډېږي سړي دی که نه چې پلار راغی یا مشر لالا راغی نو چې یو نه مچو اخلې بل نه به هم اخلې دومره فرق پکې نشته دی او حدیث کې راغلي چې نبی علیه السلام فرمایي من ولدت له ابنتن چې چا یو لور شوه فلم یعدها خخه نه کړه ولم یوهنها او توهین یې ورته ونه کړه پکې ونه ګڼله چې د دوه میلره جي مخلوق یې ونه ګڼه ولم یؤثر ولده علیها او زوی ته یې په هغې باندې ترجیح ور نه کړه چې دا خو مې زوی دی او دا خو هلک دی هغه ته یې ترجیح ور نه کړه نو بیا رسول الله فرمایلي ادخله الله به الجنه په دې وجه به الله پاک جنت ته داخل کړي اولادونو منځ کې تفاوت او فرق چې دی هغه قطعا ناروا دی حرام دی په شریعت کې د یو سړی نبی علیه السلام ته راغی چې ما پلانی زوی ته مې دا 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 مال ولیکه او ته په ګواه شه چې بیا زما د مرګ نه پس څوګونه وایي چې دا دې کې د پلار مال دی ټول شریک نو رسول الله وایي ټول ته دې همدومره ورکړه لورګان ته زامن ته ټول ته دې همدومره ورکړه وایي نه نه د پلانۍ زوی ته مې ورکړه د خپلې ښځې نوم یې واغ یو کلي کور خلکو مې پېژندلې کنه نو دا ښځې نوم اچو پلانۍ زوی ته نو رسول الله وایي دا خو تا ظلم کړی دی او زه ظلم باندې ګواهی نه کوم چې زه په ظلم باندې به ګواهی کوم لاړ شه ځان ته بل ګواه وګوره زه په ظلم باندې ګواهی نه کوم اسلام خو اولادونو په سره په تعامل کې چې دی د قطعي مساوات او د هغې چې دی حکم کوي یو حدیث کې عائشه بیبي وایي چې ما کور ته یو ښځه راغله سوال یې کوو مسکینه وه دوه جنکۍ لورګانې ورسره وې نو فلم تجد عندي شی نور موږ کره نه وو یو خورما وه هغه مې ورکړه هغه یې نیمه کړه نیمه یې د یوې لور خولې کې ورکړه نیمه یې د بلې لور خولې کې ورکړه نو ما منه ډېر تاثیر یې وکړ دې کې نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو ما ورته ښځه راغلې وه دغسې کار یې وکړ نو رسول الله وفرمایل چې څوک لورګانې ولري او داسې حالت ته ورسېږي او هغه بیا هم عزت کوي او خدمت کوي او پالنه کوي کن له ستر من النار دا به ورته د جهنم مخکې پرده وګرځي الله به جهنم نه بچ کړي چې هغه د خپلو لورګانو هغه کوي دا ډېر حدیث دي دا هلکانو باره کښې بېخي راغلي نه دي دا جنکیو باره کښې راغلي هلکان هم حق شته خو دا جنکیو باره کښې ځکه ډېر راغلي چې عربانو خو هلکان تاسې نه ترجیح ورکوله نو جنکیو ته یې ترجیح نه ورکوله نو دا احادیث د فضیلت چې دی ټول د جنکوی باره کښې بل حدیث کښې راغلي منعال ابنتین او ثلاثن او اختین او ثلاثن چې چا د دوه لورګانو کفالت وکړو یا د دوه خویندو کفالت یې وکړو چې پلار نه پاتې خویندې یا درې تر دې پورې چې هغوی مېړه وکړي او یا چې دی بس خپله مستغني شي د ورور او د پلار د احتیاج نه وځي او یا دی مړ شي یا هغې مړې شي انسان دی جزایی راځي په دنیا کې نو رسول الله فرمایل دغسې سړی چې د دوه لورګانو درې لورګانو دوه خویندو درې خویندو کفالت کوي مرګ پورې یا جدایی پورې یا استغنا پورې انا وهو فی الجنت کهاتین زه او هغه سړی به په جنت کې دغسې یو لکه دا دوه ګوتې چې جوړه دي دا د هلکانو باره کښې نه راغلي دا جنکوی باره کښې جنکوی باره کښې بې شمېره حدیث راغلي چې نبی صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړی او ترهیز ورکړی تشویق کړي دي خلک چې دی او قانوني یوازې تشویق هم نه دی قانوني حقوق یې ورته چې دی ورونو سره هغه یې ورته ثابت کړي
خو ټول نه زیات تشویق ډیر زیات کړی دی چې یعنی خلک هغې ته متوجه.
شیخ صاحب، دا دومره ښېګڼې چې په اسلام کې د یوې نجلۍ لپاره د یوې ښځې لپاره راغلي دي، په افغانستان کې موږ په اسلامي ټولنه کې اوسېږو، اوس چې کوم څوک حکومت کوي په افغانستان کې دوی هم د اسلام دعوا کوي، ولې بیا دغه حقوق کپاره برخه کې یو ښځې ته ورکړل شوي، نجلۍ ته ورکړل شوي دي، د همدې کورنۍ نیولې تر حکومته پورې ولې نه ورکول کېږي، ولې دا ذهنیت نه بدلېږي سره له دې چې د اسلام او د مسلمانۍ دعوا کوي؟
یاره خور، هغې باره کښې خو زه څه نه شم ویلی، ځکه زه نه حکومت کې یم او نه مخکینی حکومت کې وم، خو داسې مسله ده چې دا حقوق الله ورکړي. د مخکینی حکومت هم دا فرض وو چې دا جاری کړي، د اوسني حکومت هم دا فرض دی، خو دا داسې شی دی چې یوازې حکم کولو باندې هم نه کېږي چې حکومت راځي او یو اعلان وکړي. دې لپاره ذهنیتونه آماده کول، جوړه کول، میراب نه، ممبر نه، تلویزیون نه، رادیو نه، استاذ دا برنامه ایښې ده خو کال کښې ورځ اږدی، نو دغسې برنامې شي، دغسې د ممبر نه خبره وشي، محراب نه خبره وشي، رادیو نه وشي، تلویزیون نه وشي. او ما خو دا رایه ده چې نصاب تعلیم کې دا شی باید شامل شي. نصاب تعلیم کې داسې پیسي دي چې ته به د دې ساز جاتو، خو د دې په نسبت دغه پښتو ادبیات کته ښې، د فارسي ادبیات ښې، خو دغسې شیانو په معامله کښې نصاب کښې باید دې باره کښې تغییر وشي. نو دا ټولو کورونو کښې هم دا مسله نه وي. موږ خپل کور کښې ما دوه مسیان، دا مسۍ چې ده دا ټوله درې وخته ډوډۍ زما په غېږ کښې خوري، نه کېږي نه مور ته ځي نه کېني، هلک ناست دي په ځمکه دا یم غېږ کښې ناست دي، نو یو مړی خپله خورم یو مړی ورکوم، یو مړی خپله خورم یو مړی ورکوم. نو ټولو کورونو کښې داسې نه دی، خو تاسو چې کومه خبره کوئ دا هم صحیح ده، داسې جاهل کورونه، داسې جاهل کورنۍ شته، د هغې همدا یوه مسله نه ده چې د جنکیو حقوق نه ادا کوي، هېڅ شي حقوق هغې نه ادا کوي. جاهل خلک دي، نه د خدای ادا کوي، نه د پیغمبر ادا کوي، نه د ټولنې ادا کوي، نه د مور و پلار ادا کوي. دا زوی چې تاسو یادوئ چې دغه به ډېر حقوق ادا کوي، د هغه هم نه ادا کوي، هېڅ شی نه ادا کوي، جهل دی. نو د دې علاج طویل المعاد منصوبو باندې هم پکار دی، او شارټ ټرم منصوبو باندې هم د دې مسلې علاج پکار دی. دا یوازې که موږ شکایت کوو شکایت کوو شکایت کوو، دا هم حل نه دی، خو دې دپاره حکومتونه باید پلان ولري، علما باید پلان ولري، تاسو میډیا والا باید دې دپاره پلان ولري چې دا خبره موږ بیا 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 خلکو ته وکړو چې مغزونو کښې کېني. ما خو الله ګواه دی، ما به دا د فهم قرآن غونډې کولې، یو لک 50,000 خلک به هغې ته راتله. نو یعنی هر یو هفته به موږ غونډه وه، خو هر ځای کښې به د ښځو حقوق چې دی ما موضوع ایښوده، یو ورځ به د ښځو حقوقو باندې موږ خبره کوله. خو دې دپاره که ټول وسایل په کار واچول شي، نو ذهنیتونه ټولنه قبایلي ټولنه ده، ټول تصور یې په ټوپک او ډز او ماشه او جنګ او دبی او کوتک باندې ټول عقیده ده. نو داسې ټولنه کښې چې ټول ذهنیت اصلاح شوی نه وي، نو خامخا لور به څه کوي؟ نو ورسره جنګ نه شي کوی، مړی ورته نه شي کوی، دا خبرې به وي که نه؟ خو اول نه ذهنیتونه هغه چې دی باید اصلاح شي، ذهنیتونه اصلاح شي، او هغې دپاره اوږد او همګیر او همه پهلو او همه جهت کار هغې دپاره پکار.
مننه شیخ صاحب، تاسو ته بېرته راشم. رڼا جانې، تاسو راته ووایئ، تاسو په همداسې یو ټولنه کښې را لویه شوي، کله چې ویني چې کورنۍ یو څه توپیري چلند کوي د زوی او لور ترمنځ، دغه وخته پورې چې اوس را رسېدلې او د پانتون محصله یې، دغې وضعیت څومره په روحي او رواني لحاظ په تا اغېز کړی دی؟ او کله داسې فکر د سره پیدا شوی دی چې باید حتما خپله کار وکړي، په خپله پښو درېږي، حتی ستا د ژوند هغه نږدې کسان چې ستا مور و پلار دي یا ستا ورونه دي، ته باید ورته ثابته کړي چې ته د یوې ښځې په توګه باندې یو کار کولی شي، تر څو د دوی ذهنیت را جوړ شي چې یو نجلۍ ترمنځ او د یو هلک ترمنځ هېڅ توپیر نشته ده، او باید د دواړو سره یو ډول چلند وشي؟
بله میرمن سیال، زه په همداسې یو ټولنه کښې لویه شوې یم او تر نن ورځې پورې لګیا یم په همدې ټولنه کې زه اوسم او دغه ترڅنګ مبارزه کوم او تر دې چې زه په خپل قوم کې اول جلې مچ پانتون تر اغللم او ما د نس د کړې هم کړې دغه ترڅنګ مکتب بل غره پانتون ته لاړم څومره چې ما د نس د کړې کړې دې ما شکر دی وړې دوري اسناد اخیستلې د اسلامي امارت څخه په قانوني ډول په تفسیر ترجمه د الله په کلام په هر څه باندې پوهېږم نو دې ته په کتو سره ما د خپل حق د حقوق نم دفاع وکړه خپل زده کړې مې قبل اخرش پنتونه پورې راغلم چې کور د کورنۍ هر رقم بد وضعیت د هغوی هغه توپیري چلند چې کوم هغه مې هم مخته یوړه ما د شپږم صنف رئیس بیا د خپلو کورنۍ ملاتړ نه دی لیدلی سره د دې چې په کور کې په پلکانو باندې ډېر زیات مصرف کېده شخصي مکتبونو ته به لګی کېده کورسونو ته به لګی کېده خو مګم زه سره د دې چې په ډېر کم عمر کې د مدرسې استاد وم ترجمه درس به مې ورکوته
رنجانې کلک مو موقعیت ته تغییر رنجانې کس ما غږ لري لږ موقعیت ته تغییر وکړي چې د غږ مو ډېر ګډ وډ شو لږ بیرته سم شو تاسو خبرې وکړي مهرباني او مهرباني ادامه ورکړي
نو لکه څنګه چې ما ویل چې کوم داسې ټولنې کې لوی شوی یم اوس هم لګیم تر نن ورځې پورې زه د ډېرو حالاتو سره مخ شوی یم بلې زه د روحي حالت سره مخ شوی یم او د کورنۍ د بد چلند سره د سره دې چې سکه کورنۍ مې وا د ډېر بد چلند سره مخ شوی یم یوازې پاتې شوی یم هر رقم حالت خو د دې موږ تاسو کې چې څو ګورو لکه مخکې مې هم ویلې دوی هم دا فکر کوي چې او جلې مېړ کې یوې چې په درد باندې نه لګيږي الان کې مفتی صاحب د خبرې ته اشاره وکړه موږ تاسو ټول مسلمانان ودی باندې پویږو چې یو مور پلار د اولاد په ژوند کې ډیر مهم رول لري زه په بار بار خپل کور کورنۍ ته دا مثال ورکوم که چېرته مور پلار د اولاد په ژوند کې رول نه درلودلی الله پاک به اولاد پیدا کوو مور پلار به ترې اخیسته نو مور او اولاد به په خپله لویېده او په خپله به خپل ژوند کوو او خپل مسؤلیتونه به ترسره کوو خو مګم نه د موږ داسې یو ټولنه ده دغسې خلک دي چې دوی داسې فکر کوي چې یوازې مور پلار حق لري او خلاص بل د جاپاني ټولنه ده بهر ته وتګ دوی دپاره د خور لور د دوی د نورو د طریقه لیدل دا دوی دپاره یو ننګ ده دوی وایي چې ماته په لانه په پیغوره کوي چې تا خور می بهر ولیدل تا لور می بهر ولیدل نو د دې وجنه د بهر ته پرې خدل د دوی هغه د تعلیم مخ نیول د دوی رسیدل او بیا خصوصا چې د ترنن رسې پرې کورنۍ کې د څه سره چې مخ شوی یم هغه دا چې د مور طرفه مې شله خبره ورېدلې ده وایي چې ما چې په دې بيتواده کې د کور کې ژوند وکستا پلار زده کور ونه استعمال نو ته به هم تباس یې مېړه به کتاب د کور نه وباسي نو زه ورته وایم چې کای ما مېړه چرته مسلمان وي په دې باندې پوي چې د خاون مسولیتونه څه دي نو زمانه فقط ما مسولیت هغه په غاړه دي نو هغه په پوي کني غیر د هغې نه خیر د زبا ګراسي واده نه کوم بل خدای خپل مجردي ژوند ته تیر کوم او د پلا ته طرفه زمیشه د دې خبرې سره مخ شوې ما چې هغه وایي چې زه د لور پیسو ته ضرورت نه لرم د لور ګټې ته ضرورت نه لرم او دغه ترڅنګ ډیر هغه ضرورتونه دي چې زوی دې پوره کړي مګم لور ته نه دې پوره کړي زه په بار بار په کار وظیفه پتی ګرځېدلې ما کار وظیفه مې البته مختلې دي چې په ټول حل شرایط کې خو بالکل امکان نه درلودل او په جمهوریت وخت کې زما د متلمي سطحه نه و چې ما پیدا شخصلې وای اوس هم د ژوند ټول مشکلات مې ټول ضرورت څنګه مې په خپل حال کوم او د پانتون هم تاسو خپل پوهیږئ چې کله مې پانتون مختړل او قرضداري هم تر نن ورځې پورې هم نو فل حال په افغانستان کې دا حالت شته ده د ښې کورنۍ هم شته ده موږ داسې کورنۍ لرو چې هغه خپل اولاد سره ډیر زیات ملاتړ دي څومره چې ما په خپل سترګو باندې داسې کورنۍ ولیدل چې د زوی دومره قصه کې نه دي بلکې د لور په ډیر زیات قصه کې دي دا غي اولاد هغه کورنۍ ته ورته دا غي سره پښو کول د زوی د مقصد کې نه خدای کورنۍ سره هم مخ شوم داسې کورنۍ مې هم ولیدله چې خپل پیغ دی لور ته یوې چې زما د کور او زنور زما روزي مخوره
مننه رنا جانې کور ودان چې خپل تجربه در سره شریکی کړي نظیفه احمدچی هم را سره وصل شوې ده اغلی احمدچی تاسو هم ستړي مشه په خیر اغلی تاسو راته وایي د خپل تجربه نه مو چې دی یو افغاني په توګه باندې څنګه دی وکولای شو په خپل خو باندې په ټولنه کې ودرېږي او تاسو سره په کور کې د مور پلار لخوا څومره چې زه ستاسو د ژوند په اړه باندې پوهیږم چې تاسو فکر کوم ورور هم نه لري، چلند در سره د مور پلار له خوا څنګه وو؟
سلامونه مې کېږي تاسو ته اندرن غانو ملمنو ته غرانو اوریدن کته باندې تاسو ته واخور کړل. خو ودرېدل چې نارینه وي که ښځینه وي دونه اسانه نه وي، خو خدای دې وکړي هغه د پلار شتمنۍ وي چې د خاوند وي چې د مېرمنې د هر چا وي شتمنۍ ساتل هم ژوند مخته وړل دا اسان کار. هېڅ انسان د ژوند سراسر ټولو ستونزو سره بس تېرېږي. په ژوند کښې چې ستونزه او مشکلات سره څوک چې مخ نه شي بیا هغه ژوند نه شو. نو تاسو یادونه وکړو چې تاسو ورور نه لري. نه شکر الحمدلله زه ورور لرم، خو مونږ د خویندې مشران یو، خو دا ورور مې زمونږ نه کشر دی. نو تقریبا 15 کلن دی. نو د کاروبار خو نه ده، نو د کور ټول مسؤلیت اوس په مونږ دی، خصوصا په ما ده. زه مخته وړم د پلار او مور چلند چې وه، مور مې ډېر زیات داسې فرق نه ایستل چې دا لور ده او که زوی مې کېږي او دا لور مې کېږي، هېڅ فرق نه. بس ویل چې اولاد ده خو نیک صالح او نیک عمل وي، په خونو مې یاد شي او نیکي نور خلکو ته ورسېږي. مور مې په دې هیله وه او اوس هم ده. او خدای وبخښي پلار مې چې زموږ افغانستان یو پخوانی یو کلتور یو فرهنګ لري چې مونږ چې ورته وګورو الحمدلله شکر د هغه پخوانی وخت نه تر دې وخته پورې زیات فرق راغلی، تفاوت ډېر زیات پکې شته. چې پخوا مېرمنو ته د اسلام د لحاظه چې ورته میراث ورته نه ورکول، اوس تقریبا یو 40% په افغانستان کښې اوس مروج شوې ده چې خلک کوي سي چې خپل خور یا لور ته میراث برخه ورکړي. خو په تقریبا د مونږ چې تاریخ ته وګورو د احمدشاه بابا په وخت باندې هم قانون کښې ذکر شوې نه وه چې لور او یا خور ته به میراث ورکړي، دا منع وو. تر دې حده په میراث به تلل خور او لور. بیا اوس نظر په زمانه اوس ښه شوی ده شکر، خصوصا دا مرکزونه یې ښه شوی دي. مثلا ننګرهار شو، دا کابل شو، او ډېر ډالرې پراته ولاتونه خو هغه پخوانی حالت دی چې زه تقریبا یو درې میاشتې
نظیفه جانې که تاسې د خپل ژوند نه راته وایي، تاسې چې کله وایي خویندې مو نورو وي او دا چې دا ورور مو وروسته پیدا شوی ده او اوس تاسې د کور سرپرستي لرئ، په دغې وضعیت کې تاسې چې خویندې ډېرې وي، د پلار چلند څنګه وو؟ هغه زوی ماشوم ته ډېر غوښتنې کوله که د لور په پیدا کېدو باندې خوشحاله کېده او څه موضوع مشکل ورته نه وه؟
همداسې په خبرو بیا راځم. ښه زه هم کوشش کوم که ډېر زیات هماغه په لنډ یا شارت خبرو باندې ستاسو ځواب ورکړم. هماغه فرهنګ وو چې زموږ د پلار کورنۍ ته هم راغلل. اول دا زما نیکه وو، هېڅ په ښه نظر زما هغه د امازان ته نه کتل. خو بیا هم پلار مې ده بیا نامپوده مونږ 15 خویندې چې پیدا شو، پلار مې هېڅ حالت ښه نه وو. بس تر دې حده نه وو چې لور مې بدې راځي. دې دومره وو چې باید زوی هم وي، زوی هم وي. وایي وایي لور د پردي کور ده، بس یو دوه ورځې مېلمه ده زي، وایي نسل او نصب چې ده دا د زوی ده. دا پلار مې داسې به ویل چې یعنې زه د لور ګټې او هغه ته ضرورت نه لرم. مخکې زمونږ خویندې یادونه وکړم هغه شانتې. خو سره د دې چې بد حالت چې راغله تر څنګ کښې په بدو ورځو کښې ده زما مشر خور او زه وم زما نه کشر خور، مونږ چې ودرېدو بیا پوه شو وای نه اولاد او د لور او زوی ترمنځ هېڅ فرق نه شته. بد او سخت حالات مونږ په دې ورځ په مونږ هم راغله. په مونږ پلار اجازه نه ورکول چې مونږ مکتب ته به تلو، درس به مو ویل، دا هم ډېرې بدې ورځې په مونږ راغلل. هغه وخت پلار مې چې په بستر کېوتل زه ښوونځي ته به تلم، نو هغه وخت زما د ښوونځي د تګ نه وه. هغه وخت زما د دندې د وظیفه وه چې د پلار مور او پلار لاس نیو به مې کول. خو له بده مرغه چې په ما ډېر زیات بیا فشار راغلل، هم د پلار ساتنه چې مریض وو، هم د کور مخته وړل کار، او ښوونځي ته به هم تلم. ما چې هېڅ امکان نه لري چې زه خپل ښوونځي پرېږدم. بیا کوم تقریبا 10 کاله مونږ ته پلار اجازه ورنه کړه چې مونږ ښوونځي ته لاړسو. بیا هم ځان سره فکر وکړو. بیا مور مې وایي چې نورې خو چاره نه شته چې اوس زه به ستا پلار سره جنګ وکړم یا دعوی وکړم. خو د دې بس خدای د دې فکر بدل کړي، انسان نه شي بدلولی. بیا مور مې وایي خیر د لورې د علم او د کس ترمنځ هېڅ فرق نه شته، وایي تاسو یو کار وکړئ چې انسان داسې ورځ مونږ او تاسو به راځي چې پلار به مونږ څنګ کښې نه وي، یا ورور به نه وي، یا خاوند به نه وي. جون پدی معنی نه چې موږ اوس تاسو پلاس کې کله مزلو غواړي چې موږ شو کله مزلو غواړي ژوندې شو، نو باید جون په خپل عزت او په خپل غیرت باندې مختوي شو. بیا موږ یو شی چې تاسو کسب ته مخه وکړي، بیا موږ قانې شروع په دام سیګان ودی خو هغه غالي مو جوړول خان تر دې حده چې پلاس مو یو څه سرمایه یا شپه کوله که موږ سرمایه ورته جوړ کړ، بیا دا پیسې موږ هم پلان په پیسو په کیسه کې هم نو وای دا د وای د خزي ضرور او یا سرمایه پات شي هغه ته نو ما زه ورته څه ضرورت نه لرم. بیا موږ حیاتي تلک مخه تر موږ مې چې وا خامک دوزی ورته زه او بیا موږ ته وای ما ته خامک دوزی زه تاسو داسې یو کې تاسو حیاتي زه کې چې زه به د کالي غاړې نه سوري وګم تاسو بیا نور درځنه تاسو وخت ویسي خو تر دې حده چې زموږ چې افغانستان ته راغلو زما د پلار او تره ترمنځ جنګ مخته راغلل، څه مې ډېر ډېر کوشش کول چې پلار سره مې جنګ وکړي. مور بیا پلار مې وویل چې دا مانه که ښځه دونه فکر نه کوي چې هر څه پیدا کېږي ورور نه پیدا کېږي، ځکه چې تره مې درې زامن لري او زما ورور هغه وخت تقریبا 15 کلن و. بل واد نور سلو پنځه نور زامن هم ورته پیدا کی نو دا خبر چې مين سره هم خپل تا و چې تلک شاته شدا مت ما میدان ته ما ته پیدا او ځکه چې هغه د پلان د پلان ډیر کشر هم دینو پلان و څه ویلې نه چې زو څه وایم نو بل خبره د خلکو دوم دی ما به ما ته سپینګي سړی دا خو ځوان دی الګ دینو ته به سره ځان برابرې یعنی ته دونه د ځوان ته چې دوبه لري بیا پلان مری هم او فلې نه ترلو دی بیا موږ لا رسول سوالي ته پلان پرسته دی ول بیا ما ځان وکیل وګڼم یا زمکو د خاطر د جګړې ټول مکمل وکالت ما ته راغل، یعنی هغه ایدیا د څه شو چې زموږ د ټولنه د څه چې هیڅ انسان د مور خپل نه بد انسان نه زیږي، هر انسان چې زیږي په مکمل ډول باندې هغه پاک وي، خو انسان چې خرابوي عجیب غریب فرهنګ ورته ورګي د ټولنه ده دا وګړي دي چې وته د لامینونه ورته جوړ کړی د پابندي د محدودیتونه تر دې حد ستاسو باور نه راځي چې څلو پنځه ورځې مخکې زما د څه سره لانجه وه په دې مسبوکو باندې زموږ د کلی ملک وایي زه به هغه جلې اخذه به ونګورو ولسوالۍ ته لاړ شم، دې ته ما ورته وایي ته ملک کې دا حق نه لري چې ما ته وایي ته دلته ځه او دلته مه ځه، ما ته دلته غوښتي دې لپاره چې زما د دې تر منځ فیصله وکړه، دې لپاره ما تاسو نه ده غوښتي ته ما ته وایي دې ځای ته لاړ شه او دې ځای ته لاړ مه ځه.
مننه نظیفه جانې، کور ودان،
الله رحم وکړي. نو
کور ودان کور ودان شیخ صاحب تاسو ته راځم دلته چې نظیفه جانې خپل تجربې شریکې کړي که ځینې برخې راته تاسو ځواب کړئ. یو دا چې کله چې نجلۍ په کور کې یو څه نجلۍ سره توپیري چلند کیږي د دوی په استعداد وژنه کې دغه چلند څومره تاثیر کوي. بله پوښتنه دا ده که چیرې یو نجلۍ لکه څنګه چې نظیفه جان یادونه وکړه لکه په کور کې تنها شي، د چا پلار نه وي یا د چا ورور نه وي او دا ټولنې ته یوازې ورمخته شي، دغې وضعیت کې څنګه برخورد باید وشي او د نجلۍ لپاره خپل څومره په کار ده چې دغه وضعیت آماده اوسي، شرایط څنګه ځان ته برابر کړي؟ تاسو ګرته لاندې دغه پوښتنې ځواب کړئ چې وخت کم ده.
کوم مسائل چې مخکې دوی بیان کړو خو رښتیا وي دغه ټولنو کې یو حد پورې شته او زه خو ځواب ځکه نه ورکوم چې زه خپله د دې غونډې رایه زما هم ده که نه، ځکه چې ښځو سره جنکوی سره خو جنګ نه دی په کار، جګړه نه په کار، په ګڼل نه دي په کار، توهینول نه دي په کار، او انسان دی، د الله بنده ده، مسلمانان دي، نو هغې سره خو زیاته ظلم نه دی په کار، حق د هغې حق هغې ته چې دی ورکول په کار دي، او جنکوی کې باید دومره استعداد وي، دومره باید امادګي ولري چې د خپل حق د حیا لپاره او د غوښتنو لپاره که هغه د میراث وي که هغه د مهر وي که هغه نور حقوق وي چې هغه شرعي فضا ته مراجعه وکړي.
کله چې کورنۍ کې په دې اندازه باندې ټکول کېږي دا به یوازې د نظیفه جانې کیسه نه وي، په سلهاوو داسې کورنۍ دي چې هغه نجلۍ دومره ټکي چې بیا هغه حتی د خبرو کولو جرات له لاسه ورکوي او د مور او پلار مخکې د ورونو په مخکې خبرې نه شي کولی، دغې وضعیت کې نجلۍ څه وکړي؟
نو دا خو داسې وار دی چې سړی به کور تر کوره، ټولنې تر ټولنې، ځای تر ځای، فرد تر فرد، هغه فرق لري. هغه باید ضرورت له صبر نه کړي، هغه باید خپل حقوق وغواړي، خپل حقوق احیا کړي، ژوندی کړي، د علماو سره رابطه وکړي، د پوهانو خلکو سره رابطه وکړي چې دلته زما حقوق یا مې ورور ضایع کوي، یا مې میړه ضایع کوي، یا بل څوک ضایع کوي. نو ضرورت باید له صبر نه کړي. د اردو کې یو شعر دی، وایي چې ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. د ضعیفی دسے جرم دے چې هغه سزا چې د مرگ مفاجات دی، همداسې به مړ کېږي. نو دا خو ځان دا سړی چې دی، سړی که دا هم ځان غلی کړي او خپل حق ونه غواړي، خپله خبره ونه کړي، نه ورور ورته حق ورکوي، نه چرګور ورته ورکوي، نه کله ورته ورکوي. دنیا کې خو همدا جنجال دی او جګړه ده، روانه ده. خو جرأت باید جنکۍ د لاسه ورنه کړي. ادب سره، ښې سلیقې سره، شایستګۍ سره باید چې دغه خپله خبره ورکوي وکړي. او زمونږ استاسو دا مسؤلیت دی چې مونږ د ټولنې اصلاح وکړو، تربیه وکړو، دې حد ته ونه رسو چې جنکۍ مظلومې واقع شي او هغوی باندې ظلم وشي او هغوی حق چې دی ضایع شي. ټولنه باید فکري لحاظ باندې هغه رشد وکړي.
مظلومی نه دی واقع شوی، وړتیا نه ده. هغه کسان چې په اسلام واقعا پوهیږي، دوی خپل غږ راپورته کړی او د دوی د حق لپاره هم دوی ښځې او هم په څنګ کې هغه نارینه چې په اسلام واقعا پوهیږي مبارزه وکړي.
نه، ما داسې جواب در نه کړ چې ما ځان تیر کړ. ما مطلب دا و چې دې باره کې مونږ ډېر لیکل هم کړي، خبرې مو هم کړي، طالبان ته مخامخ هم کړي، رادیوګانو نه مونږ کړي، تلویزیونونه مو هم کړي. د جنکوی باندې تعلیم مطلق بندول دا هیچا حق نه دی، نه د حکومت حق دی، نه د عالم حق دی، نه د هیچا حق دی، د هیچا د حق نه دی. جنکۍ باید تعلیم وکړي. او د هغې ترتیب، تنظیم، خپل ټولنو، خپل دین او خپل روایتو سره برابر سمول د حکومت مسؤلیت دی. هغه باید وکړي. دا حق حکومت ته نشته دی چې هغه وایي شرایط ورته برابر نه دي نو بیخي تعلیم بندو. چې شرایط نه دي برابر، خدا خو ستا ګناه ده، یا ستا ملامتي ده، یا ستا ضعف دی، یا ستا عجز دی. شرایط خو ورته باید برابر شي، دا خو زیاته دی. خو دې کې حکومتونو ته حق شته چې سروي وکړي چې موږ باید څومره جنکۍ، کومو کومو شیانو ته تیار کړو، څومره لکان عمره شان ته تیار کو، چې متوازن نورش ټولنه کې راشي. اوس کټول ډاکټران چې خدام ټولنه خرابوي، کټول مرایان چې خدام صحیح نه ده، کټول انجنیران چې خدام صحیح نه ده. یو متوازن رشد څونه چې د جنکو ته ضرورت ده، څومره حق ده، څونه برخه ده، همغونه جنکۍ هر هر بخش ته باید تیاری شي، اماده شي. دا تنظیم دی او تنسیق دی او منیجمنت دی. دي کې مونږ څه نه وایو. کو د جنکوی باندې مطلق د تعلیم دروازه بندول، ما خو دې ډیر شدید مخالفت کړی دی او د خپل د سیکورټي او د هغه پروا مې نه کړی. خبره مې کړی دی، ما صفي هغه نه ډکی دي او مخامخ مې کړی او مصیبې مې
کور مو ودان، کور مو ودان ژوندې وسی. نظیفه جان لن لتاس یو رما ساسی روسته خبری هاگون جونو تا چه وز مال پا کورونو کی ناستی دی او یا هاگه چه پا کورونه گی ورسر لکه تاو پیری چلن کی گی او نارینه تا او حلک تا پاقی کورونه کی برتریت ورکول کی گی نسبت انجلی تا پیغام ورد تا دلن را تاوی چه وزی دو دقی وقت لرو چه رانا جانی تا مارشم.
ما پیغام داده چې هغه انجونو ته یا هغه مېرمنو ته، زیات انجونو نه مېرمنو ته هم باید وویل شي چې هغه راتلونکي میندې دي باید خپل اولادونه په نظر ونیسي. هغه انجونې یا مېرمنې چې په هغه کورنۍ کې پرته په برابر سترګونو ګوري، یعنې نارینه ته ورته پوټوالي مقام ورکوي، هغه باید له تخنیک نه استفاده کړي. داسې ورسره ورسره مخامخ چلنه مونږ کې باید داسې یو مثال ورته ورکړي. یو ټولنه کې یو انجنیر یو ښه کار وکړو ورته وګوره، وایي دا یې ښه کار وکړه او مقام یو ښه په نوم په کوڅه کې یا په منطقه کې په ماحول کې، وایي څوک په ښه نوم یادېږي، پلار یې په ښه نوم یادېږي، ورور یې په ښه نوم یادېږي. یو کار وکړي، خپل هغه استعداد یا وړتیا ورته ورښکاره کړي، یعنې په هیڅ حالت باید ماته ونه مني. اوس ته وایي که زما داسې خراب حالت په ما را دوه کاله کې، زه بېکار یم، په کرایه کور کې مور مې مریض ده، خویندې ورونه په ما، تر دې حده زما هغه واده شوی کور هم په موږ باندې چې خاوند یې دوه کاله کې ورک شوی، او په دې حالت کې زما کورس کې انګلیسي کورس وایم، اوس مهال زه کورس کوم انګلیسي کورس وایم، او مور ته مې ویل چې بس بل ولیک زده کړه وکوي نشم، هر کله چې ما دنده واخلم زه به درته فیس ورکوم، او زه هم کوشش هم کوم چې باید مستری زه به هر ملک واخلم.
یعنی
په دې حالت په دې سره زه کوشش کوم باید نور انجونې نور مېرمنې هم باید ناهیلي نشي، زحمت وباسي، امید باید ولري، هیله باید ولري.
مننه کور ودان. رنا جانې لن تاسو ته راځم، هغه نجلۍ چې د خپل حقونو دفاع کوي ورته مبارزه کوي، لکه څنګه چې تاسو په ژوند کې ورسره مخ شوي یاستئ، مختلف نمونه در باندې ښودل شوي دي، دغه نجونو ته مو پیغام څه ده چې دوی باید خپل غږ لړ کړي او حتما باید خپل غږ تر نورو ورسوي؟ لنډ راته ووایئ چې یو څو ثانیې وخت لرو.
مننه. زما پیغام او زما وینا داسې نجونو ته دا ده چې اول جامې ته، لک ته، کورنۍ ته، د خلکو ذهنونو ته په کتو سره خپل رفتار وکړي. که د دوی په څه باندې خوشحالېږي، کوشش دې وکړي چې هغې ته ډېر زیات مخه کېږي، مثلا د هغوی ډېر زیات درناوي، که هغه داسې فکر کوي چې مثلا نجلۍ به تعلیم وکړي، دا به بهتره ماشینو درناوي.